د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه زنوري اسنوري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې روسیوي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي، تر د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د هغه راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وایي روسیې له طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې او ښایي هغوی ته د داعش په وړاندې د جګړې لپاره پوځي مرسته ورکړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کونړ ولایتي شورا وایي چې د ورستۍ زلزلې له امله دوی ته بیل شوې پیسې ډېرې کمې دي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي او سیاسي حل لاره ونه موندل شي، بلکې د خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. پوره خبرونه. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. د ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لمړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونه له نږدې دوو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. د کونړ ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ورستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره ځانګړې شوې مرستې کمې بولي. د دغې شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست 6 میلیونه افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړي چې دا د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په نسبت ډېرې کمې پیسې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ 1 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي، چې د ټولو ولایتونو په نسبت په دغه ولایت کې مرګ ژوبله زیاته ښودل شوې. اخوا د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرام بولي چې له زیانمنو شویو سره لازمه مرسته نه ده کړې او د مرستې رسولو په برخه کې تیروتنه شوې ده. د زلزلې له امله زیانمن شوي خلک په داسې حال کې د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګي لپاره د دولت وزیر پرون ژمنه وکړه چې له زیانمنو شویو سره به د مرستې په خاطر هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د افغانستان د کډوالو او برتستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په زلونو د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوښي وکړه او هوایي ډزې وکړې. افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د 16 اورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه. زیمبابوې په 16 اورونو کې د اوو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 191 منډو هدف ټاکلی، خو افغان لوبغاړو دا هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبه پر ورځ لومړۍ 16 اوریزه مسابقه په 6 وکټونو ګټلې وه. همداراز د 5 ورځنیو سیالیو په لړۍ کې 2-3 بریالی شوی و. په پرونۍ لوبه کې دولت زدران، ګلبدین نایب او امیر حمزه هر یو 2-2 زیمبابوې والا لوبغاړي وسوځول. یو لوبغاړی رشید خان وسوځو. عثمان غنی په 9 توپونو 15 منډې، محمد شهزاد په 50 توپونو 40 منډې، محمد دمی په 14 توپونو 15، ګلبدین نایب په 9 توپونو 55 منډې او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډې وکړې. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیا: یو امریکایي ډالر 4.50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 80 پوله، د سعودي او ریال 10 افغانۍ، د اماراتي درهم 10 افغانۍ 40 پوله، او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 40 پوله. بیا هم خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لار ونه موندل شي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. کیری پرون په واشنگتن کې د کارنیګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې په خبرو کې وویل
We all agree that we need to find a way to have a political solution.
وی موږ ټول په دې خبرې موافق یو چې د اړتیا لرو چې یو سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخه باید بیخي ونیول شي. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ضروري ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولر سوریې د خدمت لپاره جوړې شوې وساتلې شي. کری دغه راز وویل، هغه ستونزې چې نن ورځ موږ ورسره په سوریه کې مخامخ یو هماغه د تورو لړو یوه برخه ده. تمه ده چې کری په دې خبرو کې چې نن د اتریش په پلازمینه کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي، د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې پر کړکېچ د بحث غونډه چې نن پنجشنبه د امریکا، سعودي عربستان، روسیې او ترکیې له لوري پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونه به په راتلونکو ورځو کې ورسره یوځای شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی هم تایید کړي چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. جواد ظریف پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې پر شخړه ټلیفوني خبرې هم وکړې. په بهرنی خبرونو کې همداراز اوري چې سعودي عربستان هغه ادعا رد کړه چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبارد کړی، او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون یې انتقاد وکړ چې سمدستي دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. د یمن په سعاده ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د تېرې دوشنبې ورځې په حمله کې هیڅوک نه دي وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون وویل د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ائتلاف الوتکو پر دغه روغتون حمله نه ده کړې، او د پیښې په وخت کې د دغه ائتلاف الوتکې پر سعاده د پاسه نه الوتلې. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنې روانې دي، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پر هغې وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغې پیښې ملامتي پر دغه ائتلاف واچوله. بان کی مون د سې شنبې په ورځ دغه حمله چې د ده په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وکړه وغندله، او ویې ویل دوی یو روغتون په نښه کړی و. او اتریش وایي له ګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. د اتریش د کورنۍ چارو وزیر یوهانا میکل لیتنز پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دیوال یا کټاري د جوړولو کار به په لس ورځو کې پیل شي. دې په عین حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول شي. سلوینیا هم پرون وویل چې په پوله کې د کټاري د درولو لپاره تیاری نیسي. دغه هیواد صدر اعظم میرو تسیرار د امنیت شورا غونډې ته وویل که ضروري وه موږ چمتو یو چې فوراً کټاري ودرو. سکل تروسه پوری تر و لکو زیات پناه غوښتون کې چې اکثره د سوریې، افغانستان او افریقایي هیوادونو اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومننه.
له صفی الله ستانګزي مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړی بیا هم د خبرونه او ځین نور خبرونه البته ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو انټکی.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولیږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو حمله وکړي. آیا د دغو دوو ډلو ترمنځ دا ډول یو اتحاد ممکن دی؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی وي او دوی د داسې فیصله قوت هلته جوړوي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادو حمله وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګه کړې او ښایي هغوی ته د داعش په وړاندې د جګړې لپاره پوځي مرسته وکړي اندېښنه څرګنده کړه، او د دې خبرې د سپیناوي لپاره د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی.
تاریخ 25 نومبر او 26 یک جلسې منطقوي دایر میشه د روسیا کمرشان دولت په دولت خان شوه.
د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي دا هیواد پر افغان طالبانو بشپړ کنټرول نه لري، یوازې پر هغوی نفوذ لري.
بول نہیں ہے صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ انہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمېر کارکوونکو پر مشرانو د فساد او خیشخوري په اړه لګولې دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کنفرانس په هغه کې ویل شوی دي، یعنی تر ډېرې حده پورې ګرده درواغ دي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لمرستیال سره خبرې کړې دي. دا او د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیې دا وروسته رل دې وکړه چې په یو راپور کې وویل شول چې روسیه د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت سروان پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې استخباراتو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش له لوري پر منځنۍ آسیا د یرغل د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو په منځنۍ آسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډیری د تاجکستان دي او د کیر شک نشته چې دوی په بدخشان کې، په کندوز کې، په فاریاب کې دغه جګړه د دې لپاره شروع کړې تر څو دوی هلته داسې یو ځای پیدا کړي تر څو دوی نه یوازې د افغانستان حکومت ته یو سرخوږی پیدا کړي بلکې د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډیر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراسوي چې د طالبانو او روسي ترمنځ اړیکې ل ډیر په خوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې ل لویدو او د هغه د پیلوټ ل نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې دې کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسي او د طالبانو اړیکې په فکېدو دي او داسې معلومات شته چې پاکستان واری یعنی تر دې راهدا پورې هغه لابي کوي تر څو د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکې جوړې کړي او دوی مرسته ترلاسه کړي.
د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د هر هیواد مرسته به د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند لاسوهنه وانګیرل شي. دا خبره د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی پرون ازادي راډیو ته وکړه. احمدزی د یو پلاوی په مشرۍ په وروستیو کې مسکو ته تللی و او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان له دولت سره د روسیې د مرستو او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. نوموړی دا څرګندونه ورسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د لیبیست خبرونې راپور ورکړ چې روسیې له افغان طالبانو سره تماس ټینګ کړی دی او ښایي هغوی ته د داعش پر ضد روانې جګړې لپاره مرسته ورکړي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان له روسیې څخه د پوځي مرستو په تمه دی، راپورونه وایي چې روسیې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. ډیلی بیست امریکایي خبرونه لیکلي چې مسکو او طالبان غواړي ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو لارې هوارې کړي. عین وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د هر هیواد مرستې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې د مرستو په اړه سناسا اندېښنې راولاړې شوې دي. د وویل د دې اندېښنو د لرې کولو او د داعش د ډلې پر ضد د مبارزې لپاره په پام کې ده چې په راتلونکې میاشت کې په مسکو کې د دواړو هیوادونو د استازیو یوه ناسته جوړه شي.
له دولتي غیر مسؤولو
وسلوالو سره د مرستو خبره شوې وه. د دې له امله موږ ورسره موافقه وکړه چې د نومبر په 15مه او 16مه به یوه سیمه ییزه غونډه جوړیږي او حکومتونه به سره خبرې کوي او پرته له حکومتونو بل هیڅوک که طالب یا قومندان او یا بل څوک وي حق نه لري چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه مرستې وغواړي. دا زموږ په قانون کې نشته.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ډیلی بیسټ خپرونې وویل چې اوس مهال په تاجکستان کې د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره پټې خبرې روانې دي. د خپرونې په راپور کې راغلي چې طالبان نور یوازې نه دي او له ګاونډیو او روسیې سره یې اړیکې مخ په پراخېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له روسیې څخه یې نظامي تجهیزات او په تېره جنګي الوتکې غوښتي او هیله ده چې دا تجهیزات په لږه موده کې ترلاسه شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر هم ویلي چې مسکو د افغانستان غوښتنې په پام کې نیولې دي. افغان حکومت د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په حکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پخوا تر دې ځینو افغان چارواکو ویلي وو چې ګاونډیو هیوادونو د داعش د ډلې پر ضد له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې دي. کارپوهان وایي د پاکستان استخبارات هڅې کوي چې له دې لارې د افغانستان او روسیې ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د دې کارپوهانو له ډلې روحلا امین آزادي راډیو ته وویل دا هڅې د دې لپاره کیږي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ځپلو لپاره د افغانستان او روسیې د یوځای کېدو مخه ونیسي.
دا زما په نظر یوه پاکستانی پالیسي ده، ځکه چې روسیې په شدت سره د افغانستان په شمال کې د طالبانو له ځپلو سره لیوالتیا ښودلې ده. دا د پاکستان یا د سیمې د استخباراتو پلمه ده او غواړي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې خرابې کړي او طالب پاتې شي.
ښاغلی امین تاکید کوي چې د افغان حکومت مشران دې په دې اړه له هوښیارۍ کار واخلي او پر داسې استخباراتي پلمو دې نه تیروزي. ځینې کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د داعش د ډلې له پرمختګونو اندېښنې لري او افغان حکومت باید د داعش پر وړاندې د روسیې باور خپل کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل کنزیم های زور است جبری به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
په دې خبرونه کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، بیا هم د افغانستان له دولت سره د روسیې د مرستې پر موضوع خبرې کیږي. په تېره بیا په دې وروستیو کې چې افغان دولت ویلي چې روسیې ورسره ژمنه کړې ده چې د دې هیواد له پوځ سره په تېره بیا له هوایي ځواکونو سره پوځي مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له بلې خوا روسیې بیا له افغانستانه د طالبانو او داعش د حملو د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ډیلی بیست هم خبر ورکړی دی چې راپور ورکړی دی چې روسیې له افغان طالبانو سره تماس ټینګ کړی دی تر څو دې ډلې ته د داعش پر ضد جګړې لپاره وسلې یا نور مرسته وکړي. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي چې هڅه کوي له دې لارې د افغانستان او روسیې ترمنځ بې باوري پیدا کړي. له بلې خوا بیا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سطل جزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، یوازې پر هغوی نفوذ لري چې د دغه نفوذ څخه په ګټې اخیستو کولی شي افغان طالبانو سره چې افغان طالبان د افغانستان له دولت سره د خبرو میز ته کینوي. عزیز وای پاکستان امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او نړیوال نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه هم داسې روانه وي بلکې هغوی هلته امن غواړي. عزیز دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې امریکا ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په افغانستان کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دغه راز په دې هیواد کې د سولې د پټه پر دردلو خبرو پر موضوعاتو خبرې وکړې. هغه همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره د خبرو ته کښېني. ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سر تجیز پر افغان طالبانو د بشپړ واک لرلو خبره ردوي او وایي هیواد په افغان طالبانو کې لږ ډېر نفوذ لري خو پر هغوی هیڅ ډول بشپړ کنټرول نه لري. نوموړی همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې ورځې وروسته کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر بارک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. خاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار وایي پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د پیلېدو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ د بیرته پیلولو پریکړه به افغان دولت کوي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله خدا چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي، نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل
رول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ انہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو. هغه هم ځکه چې دا په دې ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سہولتونه ورته رسېږي، نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي په کوم ایجنډا سره خبرې کوي. موږ یوازې زمينه برابرولای شو، نو زما په خیال پریکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په ستراتیژي هغوی پر مخ بیایي، موږ یې زمينه برابرو. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. خاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې صدر اعظم شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې پر افغان طالبانو غږ کړی و چې له افغان دولت سره د خبرو ته کښېني. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې وې، چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو 2290 او لوی خاورونو کې دغه راز د اف ام په 3.5 څپه مو صاف اواز اوریدلای شي. د افغانستان په وخت د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې پر همدې څپو او لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. او سم د افغانستان پړانلې والو رسپانو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور دی یو شمیر لویدیز رسپانو او خبرونه مطالب لست دي او مهم ټکي وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د ورستۍ زلزلې زیانمنو خلکو سره د مرستو تګلارې چټکه نه ده. ورسپانه د اغا محمد په نامه د کابل د شور بازار دی و اوسیدونکي کیسه کوي چې زلزلې کور نړولې او د سول ژمي په درشل کې د بیا جوړولو لپاره دومره امکانات نه لري. لاس انجلس ټایمز د فاطمه په نامه د یوې کوچنۍ انجلۍ خبره هم راخستې چې وایي د زلزلې د ټکانونو په محل د سخته ویرې ده چې کېدای شي د کوټې چت ورباندې را پریوزي. ورسپانه لیکي چې زیانمن خلک د حکومت او مرستندویو مؤسسو د مرستو په تمه دي، خو د افغانستان په ښارونو او هم لرې پرتو غرنیو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو زیارونه ورو روان دي. لاس انجلس ټایمز د طبیعي حوادثو د وزیر وایس برمک دا خبره هم راخسته چې وایي د ژغورنې ټیمونو پیاده او د څارو په وسیله حرکت کړی ترڅو د زیانونو دقیق معلومات راغونډ کړي. بلخوا د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د هماهنګۍ اداره وایي چې د 8000 کسانو لپاره خیمې او نور وسایل لري، خو دغه امکانات کیدای شي کافي ځکه نه وي چې زلزلې د افغانستان په نهو ولایتونو کې څه د پاسه 1,613 کورونه نړولي دي. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو خلکو سره د مرستو په هکله یو مطلب خپور کړی. د لانګ وار ژورنال خپرونې د افغانستان په شمال کې وروستیو تحولاتو ته پاملرنه کړې او لیکي چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یو ولسوالۍ ونیوله، خو دوه نور یې له لاسه ورکړې. خبرونه د افغاني رسنیو او د طالبانو د تبلیغاتي څانګې په حواله لیکي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان پولو ته څیرمه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ ونیوله. خبرونه لیکي چې تخار د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستۍ زلزلې څخه چې په افغانستان او پاکستان کې سلګونه کسان ووژل متاثر شوي دي. خو دا څرګنده نه ده چې آیا درقد ولسوالۍ په دغې زلزلې کې زیانمنه شوې کنه. خبرونه د تخار ولایت د ویاند له قوله لیکي چې افغاني ځواکونه له دغې ولسوالۍ ووتل او څلور پولیس وژل شوي دي. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان ټایمز په حواله لیکي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره په متقابل برید لاس پورې کړی دی. خبرونه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې طالبانو د قندوز د دشت ارچی او د فاریاب د غورماچ ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی. دشت ارچی له دوه کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې و.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې او دغه راز زیانمن شوو خلکو ته د مرستو د پڅ بهیر په اړه واوریدل. مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د کونړ ولایتي شورا چارواکي او د غراز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت د وروستۍ زلزلې ډیر ځپلې دی، ډیر ورنۍ رامنځته کړي، خو تر اوسه پورې ځپل شوو خلکو سره لازم مرسته نه ده شوې. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د یوې کورنۍ نه غړي چې په دې زلزله کې وژل شوي ټپیانې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي او ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی دی چې تر اوسه پورې چارواکو ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د دوشنبې د ورځې زورورې زلزلې د افغانستان شمال ختیځ ولایتونه ډیر لړزولې دي. مرکز هم د بدخشان جرم ولسوالۍ و. خو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټیمونه هغو سیمو ته استولي چې پکې زلزلې ډېر ورانی رامنځته کړې او له څېړنې وروسته به ځپل شوو خلکو سره لازمې مرستې وکړي. یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې ډېر د پام وړ ګرځېدلې ده هغه له هېواده د افغانانو وتل دی. جرمني چې په خپله خاوره کې ډېرو افغانانو ته ځای ورکړی دی ویلي چې نور هغه افغانان د هیواد نه راځي چې د پناه اخیستو چانس ډیر لږ لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایر پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان نسبتا امن ځایونو څخه په دې وروستیو کې جرمني ته ډیر خلک ورغلي دي چې ښایي په دې هیواد کې پاتې نه شي. د مایر وویل چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې دې هیواد ته ورځي د دوی د پناه غوښتنې دوسیې به په ډیر احتیاط سره څیړل کیږي او هغوی چې د پناه اخیستو مستحق نه دي بیرته به خپل هیواد ته استول کیږي. هغه وویل چې اکثره هغه کسان چې په وروستیو کې دې هیواد ته ورغلي ډیری د افغانستان د متوسط طبقې خلک او اکثره هم ځوانان دي چې په خپله په هغه هیواد کې ورته اړتیا ده چې خپل هیواد ورغوي. خو هغه افغانان چې اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند کولو په نیت ځي یوازې ځوانان نه دي، بلکې په دوی کې د زاړه یا د ډیر عمر لرونکي انکسان هم دي. یوه افغانه ښځه ده چې ویل کیږي عمر یې لسلو اوړي چې په وروستیو کې کروشیا ته ځان رسولی دی. دا وایي چې د افغانه ښځه وایي چې هیله لري چې سویډن ته لاړه شي. تفصیل د اسما سروان په رپورټ کې.
یو افغانه چې 115 کلنه ده له شل ورځې سفر وروسته چې ډېر یې پلی کړی کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بیبی ګل ازبکی چې له خپل 18 کلن زوی او د کورنۍ له 15 نورو غړو سره کرویشیا ته رسېدلې وای، پښی می درد کوي خو نور شیم. بی بی گل ازبکی وایي چې زوی او المسی په تیره بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډیره پښا کړې وه. دې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوښ شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشیا پولیسو تایید کړه چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. دې د کرویشیا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکی غواړو او هیله لرو، زه به یې ونه وینم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کړوسیان مې ښه راتلونکی ونه لري. بی بی گل ازبکی زامن و المسیانو یه وروس تلیده لافغانستان دا وطلو پریکره وقتی چی دو زامنه و وشل شل. دا و اولادونه هیل لری چی په نهایت که بس ویدن تلر شی، زکر چی حال تا دا بی بی گل ازبکی زین المسیان اوسی. وروس تلیده چی هنگاری خپل پولا بندکره کرویشیا تا دا سپتمبر لمیاشتی سخطر اوسه پوری دول لکش پیت زرا پناغوشتون که لگاوانده هیواد سربیا چخه ورغلی دی. یو میاشت مخکې جرمني ویلی و چې یو افغان چې عمر 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د بی بی ګل په نامه د یوې افغانې ښځې په اړه مو واورېدل چې ویل کېږي عمر یې له 100 اوړي او ځان یې کرویشیا ته رسولی دی. دا ښځه هیله منه ده چې ځان سویډن ته ورسوي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به صفي الله سنزي ته یو وار بیا وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کونړ ولایت شورا په دغه ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شوي سره ځانګړې شوې مرستې کمې بولي. دغه ولایت ته 6 میلیونه افغانۍ جمهوري ریاست منظوري کړي خو 13 کسان د وروستۍ زلزلې له امله وژل شوي او 106 نور پکې ټپیان دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د اتلولۍ له 2 جامونو سره هیواد ته راستون شي. دغه ټیم د زیمبابوې ټیم ته چې د ICC بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی په یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې ماته ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لار ونه موندل شي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادارات کړ چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون یې انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. او اتریش وایي له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي.
کولای شئ خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمېر کارکوونکو یې پر مشرانو د فساد او خیشخوري په اړه لګولی دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم سانس په هغه کې ویل شوي دي، یعنی تر ډېرې حده پورې ګرده درواغ دي.
وړاندې د حقیقت دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم وړاندې مه هیروي. خو راځو اوس په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ ټیم د وروستي بریا په اړه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کرکټ ټیم بریا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په خوښیو او هوایي ډزو سره ولمانځل شوه. د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په نارو سرو او ولولو سره ولمانځل شوه. له اسد آباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
کله چې تیر ماښام د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې له ملي لوبډلې ملوبه هم وګټله، نو د اسد آباد په شاوخوا کې د خوښۍ ډزې شوې او سم د واره ځوانان د شهیدانو څلور لارې ته راووتل او وطنونه یې پیل کړل. دوی وایي له تیرو نږدې 4 لسیزو افغانانو لویر ماتم او خفغان نور سن دلیدلی. هر څوک چې په هر نوم هیواد تراغلی هغوی افغانستان وران کړي او هیوادوالی جړولی دی، خو افغان کرکټ لوبغاړو تر خپل وسی خوخی ورکړي، نو ځکه پریویړي او بری المانځي.
زمانو محمد نبی آرین د کونړ سید جمال الدین افغانی پونتون ماستر ما انګلیسی ادبیات کې ممنګه ټول افغانان چې کوم رونه دي دلته کونړ اسدآباد ښار ته راوتی دی، وار سړی د خپل احساساتو احساس اظهاری او خپل د افغانستان چې کوم یو سیریز او دوه 20 میچونه د زیمبابوی نه ګټلی، موږ ټول زیات خوشاله، ټول افغانان ته د مبارکي.
زمانو صفی الله ساحل د کونړ ولایت مرکز اسدآباد ښار اوسیدونکو امداد چې د غستر بریا مبارکي په اول قدم کې ټول هیوادوالو ته، ټول د افغانستان مظلوم ولس ته وړاندې کوم. ډیر ملګری دي د اسدآباد ښار چوک ته راغلي دي او دغه ملي اتڼ شروع دي د غستر بریا په ویاړ باندې.
موږ واره سیرت د کونړ ولایت اسدآباد مرکز اوسیدونکو افغانستان یو څو ستر بریا ترلاسه کړی چې نن یې فاینل لوبوا هغه مو هم ترلاسه کړل، او د دې د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره دغه د شهیدانو چوک ته راوت یو زیات شمېر محصلین ورونه هغه چې د ډېر وخت نه دردیدلي ولسته، او نن ډېر زیات خوشحاله دی او د ملي اتن لپاره د دغه خوشحالۍ د لمانځلو لپاره نن چوک ته راوتي دي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوی کې د هغه هیواد ملي لوبډلې سره نه سیالې ترلودي چې وی 500 ورځې او دوی 60 ورځې وی. 500 ورځو کې افغانستان 15 او شل ورځې دواړه یې ترې په ډېره میړانه وګټلې. د کرکټ په نړیوال تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوهمې درجې هیواد دی دومره ستره بریا خپلوي، او لومړۍ درجې هیواد ته دی په خپل کور کې داسې ماتې ورکوي. خلک وایي په ترسره شوو لوبو کې د محمد نبی ساحل، محمد شهزاد او ګلبدین نایب په څیر هر افغان لوبغاړی په خپل ځای خزلېدلې او په زړه پورې لوبې کړې ده، او د دوی زړونه خپل کړي دي.
دا لوبې د کرکټ ته خزوانان وي ګټي دالو بد کرکٹ خزوانان بے گٹی دالو بد کرکٹ خزوانان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی خشان بے گٹی جذبی فخر زندی پخشان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی خنوم لرو نڑی کی برائیو پچالی کی کمیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بے گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی گٹو پٹول کپنا راو بم ڈالنا خبر شلال گٹو پٹول کپنا راو بم ڈالنا خبر شلال
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یغي پسې ورشبل یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خبر شوې دي له دې ستونزو څخه یو مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې د سبسټیډیو وري په څوزلي ټکولې ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی سب څه ستونزه لري تاسو کې دیش ستونزه مراته وای
ستونزه خدای دې وروره چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت تیر کړی دی نو هغه ځین مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ده غونډه مونږ کورونه غونډه لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه اوس دا بجلی چې کوم دی او بو قطړ دی مونږ باندې نو زه توانم نه لرم زما اکثر دا ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلم یو ځلی پهلن راغلم زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلې وستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دی اوریدلې بالکل زما مشکلات دي دلته زه یو کور کې زه ځوان کوم که تاسو راشي نه زینه وګورئ کنه نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن یې کسبه یې غورځېږي نو زما ماشومان چې کېدی شي دغه شازه نو دا زمونږ ګنا په چا په غاړه کې نو تاسو نږدې نه چې وګورئ ښه خبر ده اوس که تا ته دروغ هم وایم کېدی شي که رښتیا هم وایم کېدی شي خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي
بله مشخص غوښتنه م څه ده
مونږ ته یو سرپناه راکړي سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زه خو که کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځای نه کو که ډوډۍ ونیسم کور د کوم داسې مشکلات سره مخامخ مشه
بله په تېره څو خپرونو کې هم تاسو یو ځل راغلي وای د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره دغه ساسې ستونزه شریکه کړه هغه وویل واده یو کړ چې دغه ستونزه به ساسې هواروي نو څنګه څه رسیدګي ورته ونه شوه
یاره سرجی زه خو ورلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورلم خو هیڅ چا زه ورلم کینه ما ته ویل کینه ډېر کینه سم ما تر 4 بجې پورې 4 بجې پورې چې کوم هلته کې کینه سم کنه نو غریب یو مامور یو ډېر یو دل سوزه غونټو اگر و ټایم ترا کو خو لکه هیڅ چا غورونو کو بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کو ورلم اسن زده څه دې خیر ورکی جاوید اسن زده هغه ټایم را کو لکه چا غور موري ونه کو بالکل چاته پوسم نه تا وزارت ته چلان ما باډی ګاردان یو قسم مصیبت او هغه بس ما ته پرین خود مې ته زه ور اخو کنه مل ور بل ور مر عالم دلته نه کین استم وای نه بس کین حالت نشته بس وزیر مزین نشته مل خاص ته بیا ورلم دغه ته پارلمان ته دغه ته دا زلمای رئیس شکایت دی هلته نه چورلم ما غریب ما ته دغه راکړه کړ جاوید صاحب غونته بس نغم دلسوزی وکړو خو اوس چاته پوسم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ کنه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومه وکړو وګورو کنه بس اسې دغه ده
مننه هاشمی صاحب ان شاء الله ستاسو ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریک کو تر څو یو حل لار ورته پیدا شي
اوس که داس مهرباني وکړي چې اوس سړی ما ته غږ نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا تاسو ډېره ډېره مهرباني به نو سر
او مننه کور ودان ښه ژوند
الله دې زته کا سر مهرباني
و مو غوښتل چې د خاغلی هاشمی دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سبار یې مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکي وی اونۍ پورې به قاری محمد یوسف هاشمی دغه ستونزه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوټې جوړ کړي ده چې دا په یو د یو میکانیزم په اساس چې یو کمیسون جوړ شوی ده په وزارت کې. د کمیسون غړي د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز عمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار، پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې منه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کومک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دی رسانه چې دی دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولای شئ بیا هم ما سره تمام سنیسی انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور در ستونزه به نلری انشاءالله راضی بوید زمون اجراتونه. با وجود چې زما منده تا و زما آقا در لایه چه دید در بیزاشه و خلکو لپاره آقا دی رسیدگی دی. خب بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو چارواکو سره زه دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکت زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف پلټکه
آزادۍ رادیو په بی پرې ډول ستاسو د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف په لټه کې اونیزې خبرونې ته خپلې ستونزې ووایي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسؤل چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 اتیا 90 شل. بیا ځلی وایم 0992 اتیا 90 شل. تر بیا مو زه اجمل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدې. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي په روسي کې د ازادي رادیو تو دغه راز زین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې په هغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په ساته باندې د زین مشکلاتو یادونه شوې ده. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه تاسو ځواب لرم چې تر کوم حد پورې تاسو د مشکلات تاییدوي او تاسو ځواب د ایمیل ته څه دی؟
ډیر مننه. زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم شانس په هغه کې ویل سوي دي، یعنی تر ډېرې حد پورې ګرده درواغ دي.
مجموع کې یعنی که راسو دا هغه مشکلات دي چې همیشه خلک یادوي او په دې اړه شکایتونه موجود دي. هغه دا چې دغه اداره یا د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي. مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې؟ څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوي ده؟
د چاپریال په حصہ کې ګمان کوم کوم کارونه سره د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا نه تر سره شوې دي. دا کچېر لدین مکسترګې پټې کو د بجفاوی دی اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دي ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود اوس دا قانون لري، یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولی دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالې کوي دا د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو هغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی. ولې تر نهایي حد پورې کوم کار چې موږ ترسره کړی ده زه خپله شخصا نه منایزدي سي د ادارې ته منسوب یم. که چیرې زه یو دقه فکر وکم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات ترسره شوي دي.
مثلا که تاسو داسې یو عمده مثال ورکړئ پرتل دی چې مثال دغه اداره پخوانه اوس رامنځته شوې ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډېره عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سسټینبل ډیولپمنټ. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډه جمله کې که درته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولی ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې وتوانېدلو سي د اتلسو کلو منزل ووي، دا یو لاسته راوړنه ده.
که څه ناڅه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه، فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاستئ، که په دې اړه معلومات راکوي.
ګورئ ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. که څنګه ستاسو اشاره ورته کړه، یو وظیفه دا ده چې تاسو د دې ادارې مسؤلیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي، دا یو وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسولیت زموږ د ادارې ده. د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسالو لپاره. ولې؟ دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یو اداره نه تخریبوي. ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو. څلورمه عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال په حصہ کې نظارت او تفتیش مسایل. دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسولیت هم راکړي. بله. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي، باید تاسو یو څه ولرې دغه لپاره، یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغه نظارت او تفتیش وکړي. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکامه وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنې دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت د موږ نه واخیستې تر هغو د حقوقي بستر ورته جوړ کړو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هره ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنې وروسته تر بلې لیدل کېږي باوجود د دې چې ادارې د چاپریال ساتنی یا د چاپریال د پاک ساتنی پیسې کې مسولیت لري. ولې بیا هم مثلا کلند مثال د کابل راوړو چې د دلته د کثافاتو اندازه وروسته بلې زیاتېږي، تمه د خلکو داده چې باید دا وروسته بلې کم سي. د مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخول لپاره ځینې کورې موجود دي چې د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپریال ساتنې اداره رامنځته سوه، او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې داس خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکي؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دي په دې سکي، ولې تا ډېره ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده. کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات زیاتې په دې ښار کې،
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډېر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یوه چاپیریال کې په یوه محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده. پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سږ کال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده، د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې چې ما پوښتنه کړې دا داسې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي، او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه ځایه نه ده خلاصوی. نو دوی تیل نشي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع وکړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حیسه کې دا زه نشم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسف کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګمان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 تنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې له کابل نه په هغه فول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 تنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کېږي، له بلې نه بلې ته پاتې کېږي. دلته اوس دا اړینه کېږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دي؟
بالکل، څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا ملو یاد مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حیسه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یي چې زه ووایم څو فیصده راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کومه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو، تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
که بیا هم راسو همدغه وروستي مورد یا دغه ایمیل ته چې په کوم رسنیو نورو ادارو ته ورغلی دی، په دې کې دقیقا ځینې موارد یاد شوي دي، لکه دا چې اداري مسؤلین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان، البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې، چې دوی موجود نه وي په اداره کې، زمنان ځینې خیشخوری کېږي، یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده. زمنان وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړه اندازه پیسې مصرفېږي. ستاسو ځواب دې مسایل ته څه دی؟
زه د کاملا ردوم دا خبرې. زه د کوم موارد شخصي دي په خپل حصہ کې مسولیت لرم، باید خبرې وکم، د نورو په حصہ کې حق نه لرم چې د هغوی په حصہ کې خبرې وکم. په مجموع کې دا خبرې ګرد ردوم، دا خبرې کړی داسې د ادارې رهبری حیات موجود نه وي، موجود دی همیش. ولې دغه جلسات کله کله دومره زیاتیږي چې ته نشي کولی سي په متواتر شکل دایمي په خپله شعبه کې کینی، ولې کارونه په اداره کې وروسته نه دي پاته. وظیفه ته راځي، زه خپله هره ورځ په وظیفه کې یم او مسلکي مینو هره ورځ په وظیفه کې. د استخدام په حصه کې به ښه خبر داوي چې تاسې دا پوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د پوښتنه وکړئ. زموږ په اداره کې استخدام په ډیر شفاف ډول باندې ترسره کیږي. البته د کمیسیون چې ما مخکې یادونه وکړه، د اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منځ ترسره کیږي. له هغوی نه پوښتنه وکړئ چې آیا دا شفاف ده که نه ده. زه ما سې کومه تر کومه حده پورې پوښتنه کړې ده، هغوی راضي دي.
یعنی د وروستي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړئ چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحه